السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسې د ازادۍ راډیو څخه د محل د پښتو خبرونې اوریدونکي یاست. د خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسالې باندې درته خبرونه راپورونه مرکې او نور خبرې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو. خو په خبري برخه کې او ریچه ولسمشری مانی وای کابل ته د امریکا د بارونی چارو وزیر جانکری د سفر یو مهمه وځي پیغام داو چې د ملي والده حکومت عمر به 15 کال وي. نور راپورونه هم لرو. خو پیل په خبرونو کو په خبري مسایلو کې مهم سرټکی دادی چې د امریکا د بارونی چارو وزیر جانکری جاپان ته ورسیدي. د غرض اوري چې د هندستان په جنوبی ایالت کیرالا کې په یو معبد کې د اورلګیدو له کبله د مړو شمیره 100 تنو ته ورسیده. د هر څه لږ وروسته پیل په کورونی خبرونو کو رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه چم کړی دی.
د کورنیو خبرونو مهم سرټکی له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او مهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام شي. د تخرسمی چارواکي وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. سم بشپړ خبرونه له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي کابل ته د جانکيري سفر له دغه هیواد سره د مرستو سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل.
په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنه تازه کړې. جان کیری په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. د تخرسمی چارواکي وایي چې په درقد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د تخر د والي ویان سنت الله تیمور نن آزادۍ راډیو ته وویل وسلوالو ته د امر ژوب له هغه محل واوخته چې غوښتلې د درقد ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. ښاغلي تیمور زیاتوي چې افغان سرتیرو وسلوال طالبان په شا کړل. بل خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې د یو قومندان په ګډون درې سیمه ییز پولیس وژلي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. د یو بل خبر لمخې د بامیانو چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د وسلو او یو مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 1994 کال کې د نورو قاچاقړونکو ترڅنګ هغه دوه مشهور کسان هم نیول شوي چې له ډېرې مودې را په دې خوا تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل چې دغه مشهور قاچاقړونکي حاجي وطن او آغا محمد نومیږي. د هغه کسان دي چې له څه مودې راهیسې د مخدره موادو د قاچاقړونکو په تور لیست کې شامل وو. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي خبر ورکوي وایي چې د افغانستان په ګډون دا ناروغۍ په نړۍ کې د پراختیا په حال کې ده. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم په کابل کې د روغتیا د نړیوالي ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغۍ له امله هر کال مړ کیږي چې 3.5% یې د شکر ناروغۍ له امله وي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 کال کې به د نړۍ کې د مړینې 9 میلیونه د شکرې ناروغۍ وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یو مابد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر سلو ته ورسید. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندی خبردارانو ته ویل چې د وژل سو کسانو شمیر یو سلو دوه ته رسیدلی او په پیښه کې 230 تنه ټپیان سوي چې په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سوي دي. په دغه مابد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د مابد په بله برخه کې د اور لوبې وسایلو اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامیش چینیتاله وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کیږي.
د وژل شویو له کورنیو سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابره شي. حکومت په دې برخه کې د همکارۍ لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابد د یوې ودانۍ نړېدو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اور وژنې مامورینو تر سهاره پورې اور کنټرول کړ او ژغورونکي د هغو کسانو په پلټنو بوخت دي چې تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سول یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جی او غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې شاوخوا 30,000 تنه هغه وخت وژل سول چې د امریکا بي 90 تلوتکې الټومي بم وغورځاوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي او د ټوریزم، اوکراین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمېر مهمو مسایلو په کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. په بروکسل کې ډیره تروریستي هستې په پام کې درلودل چې په فرانسې کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرانوالان وایي دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسې کې د چټکو تحقیقاتو له کبله غافلګیر سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرانوالي دفتر نن ویل چې دغو حمله کوونکو په روانو تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیق کوونکو د بروکسل په حمله کې د ښکېل هستې او هغه ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وې. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یو تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تورن کړل. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک قربان کیږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې له حملو لنډې شېبه وروسته یې په امنیتي کیمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر 14 د پاریس له حملو وروسته اخیرنی کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په حمله کې 130 کسان وژل شوي وو. او د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې 13 سرتیری او 15 سختریزي وسلوال وژل شوي دي. دغه تاریخوالي چې پر روان کال کې په دغه هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراری بل شوی د ابو سیاف سختریزي ډلې پوړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښه شوه ده. د فلیپین پوز نن ویل چې دغه نشته پروند د باسیلان ولایت په تیپو سیمه کې شوه ده. دغه شرګوټي د فلیپین د پلازمینې په 90 کیلومتري کې پروت دی.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه بیا ولولي او یا وګوري نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ومونئ. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر سفر د افغانستان د ملي والي د حکومت د دوام په ارتباط باندې واضح پیغام درلود. دغه
چې در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود، ای بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمییابه، بلکه
په اروپا او امریکا کې مش افغان سیاسي شخصیتونه، مدني فعالان او مسلکي کډرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د غونډې یو تن ګډونوال په اړه وایي
زمون هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا تاریخ 50 کلو کې د وطن نشړل شوی د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفادې داسې یو حرکت شروع کړي.
WFP د خوراک نړیوال سازمان وای په 2014 میلادي کال کې به څه باندې 100 افغانانو ته د حرفي زده کړو زمینه برابر کړي. په نړیوال مسایلو کې ورچې د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری جاپان ته رسیدلې دی څو د نړۍ د وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې 2:10 تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د FM 15 او په ټولو افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځم د خبرونه لومړی راپور ته لکه چې مې د خبرونه په سر کې ویل ولسمشرۍ مانی وای کابل ته د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والي د حکومت عمر به 15 کال وي. د ولسمشرۍ مانی یو ویانت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مشره او اجرائی رئیس ترمنز د سیاسي هوکړې د میاد لپاره رسیدو وروسته به هم د ملي والی حکومت دوام کوي. اخو د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي کته هم خلک له حکومت ناراض دي خو امریکایان مجبور دي چې د ملي والی حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس راپور کې
د ملي والی پر حکومت د انتقادونو د زیاتېدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشرۍ مانی وای کابل ته د جان کیری سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمه د ملي والی له حکومت د امریکا دوامدار ملاتړ وو. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل جان کیری په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت به هرومرو 15 کال دوام کوي.
در سفر آقای جان
کیری بیش از همه دوی هغه څه چې نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته او هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې لپاره تر رسیدو سره نه ختميږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کومو میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي والی حکومت به 15 کال عمر ولري. د ملي والی حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي والی د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي والی حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم اپوزیشن ته هم د حکومت دننه هغه عناصر ته چې د لویې جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغې کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره سي. جان کیری وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کالو د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي خو انتقاد کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوام یې ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي والی حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومته په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي والی د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بیلابیلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشرۍ انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
و مریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د جان کیری د سفر یو مهم واضح پیغام دا و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت به تر 15 کلو دوام کوي. شغل کیری پر طالبان هم شغل وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی شو دلسی. د کابل چپ ګڼ ورسپانو هم کابل ته د شغل کیری د سفر په هیواد باندې مقاله ولیکنه کړې دي. د غورز پانو ته زما همکار اسدالله الدین کتنه کړې او مهم ټکی اوروي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خبر مطالب او تبصره تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودې غزیدو او د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکیانو او وخت مرګجوب لته ځانګړي کړی دي. جانکيري د ملي والد حکومت عمر او غزاوه دا د سرنوشت خپلواکي رسپانه دی او تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې 13 ورځ له جانکيري څخه پښتنه وشو چې د ملي وحدت حکومت د موافقې شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کیږي، هغه په ځواب کې وویل چې د اجرایه ریاست پوسټ 15 کلن دی نه 2 کلن. رسپانه کلی سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید د 2 کلونو په پوره کېدو لویا جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایه ریاست پوسټ صدارت ته واړوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او اراده خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوسټ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړي چې د حکومت پاتې درې کلونه هم د همدې هوکړې په اساس تیر کړي. په سر مقاله کې راغلي د جانکيري له دې سرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پریکړه به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هر مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورسپانې په باور د ملي والی حکومت هم مجبور دی چې د غبریکړه عملی کړي، ځکه چې له دې پرته بل لار نه لري. ملي ارمان ورسپانې بیا د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جانکيري هغه خبرې راخستي چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامدار ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې درناوی لري. په مطلب کې راغلي کيري د هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د زالو د نه ورکولو اراده لري. ویسا ورسپانې بیا په پکتیکا کې د ملکی کسانو مرجوب لته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بی پیلوټ الوتکې او ځل بیا دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخاور ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. په سر مقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا پیښې ته یې پلاوی ګمارلی، خو د لیکوال په خبره تیره اونۍ په هلمند کې هم د ملکی مرجوب لته د معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو خو نتایج معلوم نشول.
سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 12 دقیقې تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام لاره ووري. اوس هم یو بل مطلب راخلو. په اروپا او امریکا کې مشت یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالان او مسلکي کادرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي یووالي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا هدف یې د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د خو افغانانو له تجربو کار اخیستل دي چې په وروستیو لسیزو کې په سیاسي معاملو کې شکل نه دي او نه هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له مسول او افغان ژورنالیست سرغون شاه شینواري سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې د غونډې چې د غونډه په کوم هدف را بلل سوې ده. شغل شینواري په جواب کې وویل
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پیړۍ نه راپدې خو د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قرباني ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو اجتماعي ټولنو مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. منګه غواړو چې د دغه وطن د آگا نسل تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکری اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نننه افغانستان ورسره مخامخ دی دا غي چیلنجونو په مقابل کې دو د یو ژوندۍ او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړي.
تاسو وایئ چې دا هغه نوی نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار ووسی. هدف مو له هیواد بهر افغانان دي چې ووسی او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه دا سي افغانان دي چې هغه د نن افغانستان کې د سیاسي اجتماعي حلقو مدني ټولنو مختلف نوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري کار کوي د نن. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغه متفکر افغانانو د تجربه نه چې د 45 کلو کې د وطن نشړل شي بنا په مختلفو عواملو او د نن ورته شرایط نشته، د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفاده د تجربه نه په استفاده سره داسې یو حرکت شروع کړي چې هغه د نن افغانستان کې پوښ شي او د نن افغانستان کې ورته شرایط مسته. تایید شي.
تاسو حرکت تیوري حرکت دی که عملی جنبه به هم لري، یعنی عملا هم تاسو غواړئ چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغو ټولنو چې تاسو سره ارتباط وویلې ارتباط سره لري د هغو له لارې په داخل د افغانستان کې هم عملي کړئ؟
د نن افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د څلور کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوو. مونږ ملګري او دوستان هم تللي دي، مونږ په خپل هم تللي وو 2014 کال کې، هلته مونږ کافي موده تېره کړه او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو. یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنی باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځ ته راشي چې هم د سولې په راتګ کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ یې، هغه اړخ دی چې په د هېواد نه بهر پو افغانان اوسېږي، د دو نظریات باید راټول شي. عملي اړخ یې هغه دی چې دننه افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري، په عین شکل باندې په مختلفو طریقو باندې دننه افغانستان کې هم روان.
شنواری صاحب، له 15 کالو مخکې دی چې دغه نوې اداره جوړ شي، داسې حرکتونه له هېواد بهر سازمان شوي او جوړ شوي او په شکل د اشکالو هغه افغانان چې له هېواد بهر له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلود، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوان او که سیاسونو که نور علمي کدرونه غونډې جوړې شوې وې. اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلا حاکم دی، د سولې هڅې هم روانې دي. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاسته راوړئ؟
مونږ د دې حرکت عمدتاً په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف دا دی چې اول زه تاسو دا ووایم چې په تېرو 40-50 کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حالم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو عقیدو او نظریاتو خلک چې دو تروسه پورې یو د بل سره مخامخ ناستې ته نه ازرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا مونږ او تاسو اوس خبرې کوو دلته ناستې او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اقله باندې خبرې کوي. ستاسو د پوښتنې په رابطه چې زه وایم، اصلا مونږ په لومړني پړاو کې غواړو بیخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغاني جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کا، او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرني دولتونو لري ورو ورو د بهرني دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا دننه په افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت وي چې هغه به په افغاني بنیادونو باندې ولاړي. یعنی مونږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته دی او فرضاً هغلته د سولې لپاره شورا هم شته، نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا موثریت د افغانستان د سولې په رابطه باندې چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت نه کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغو غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړي او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ګدی، د یو ټولنې بنسټ ګدی چې بل اخر په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملي جبهې حرکت په داسې یو جبهایي سرتاسري حرکت باندې بدل شي چې هغې کې د افغانستان د مختلفو اقوامو قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو ټولنو او مدني ارګانونو ذمهوار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان د یو سرتاسري غونډې را بلل دي چې هغې کې به بیخي زیات کسان د نن افغانستان کې ګډون وکړه. د دې غونډو د جوړولو لپاره درې معیارونه په پام کې نیول شوي. اول، په دې غونډه کې هغه څوک ګډون کولی شي چې هغه په دې تېرو 40 کلونو یا څه کم 40 کلونو کې د افغانستان په استقلال باندې معامله نه کړي. دوهم، هغه کسان په دې کې ګډون کولی شي چې هغه افغان مور او افغان خور او د افغان بنیادم په لاسونه دغه په وینو نه سره، او دریم، هغه کسان چې د افغانستان د خلکو دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځکه کوم خلک راټول شوی دا په دغه معیار باندې برابر دي. د دغه پرنسپونو په اساس زمونږ دویم هدف در نه افغانستان کې د وی ویلې سرتاسري غونډې جوړول دي.
بهر مشته افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواری او چې په فرانکفورت کې د شمیر افغانانو د دوروزنی غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 دایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
دوستانو، د افغان بسیم د 93 شمیره لاري ځینې پیغامونه مو راستولې چې د علي احمد په نامه باندې یو کس د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي د افغان بسیم مخابراتي شرکت ته اعلان خپور کړی چې د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی ویل کیږي. نو تاسو به اعلان اوریدلی، تاسو کولی سئ د 99 شمیرې له لارې د ازادۍ رادیو خبرونې، خبرونه او نور مطالب د موبایل ټلیفون له لارې واورئ. نور پیغامونه هم لرو پر بیلابیلو مسایلو باندې. ګڼو دوستانو په خپلو پیغامونو کې د کرکټ د لوبو په ارتباط باندې معلومات غوښتي دي، خو د وخت کموالی له امله نوس کولی دا پیغامونه خپاره کړو، خو دا ژمنه کوو چې ستاسو پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو او دغه راز ستاسو د پوښتنو ځوابونه به هم درکړو. اوس یو بل راپور راخلو. دبليو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای په 2018 میلادي کال کې به څه باندې 100,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابر کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د دبليو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای چې په 2018 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابر شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کارو ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزیر کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښتي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خدو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي، د افغانستان لپاره د دوی د 2014 میلادي کال د مجموعي پروګرام یو برخه ده. مسؤلین وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هندز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هندز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، تلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 2000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته آسان شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2215 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وای چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډیرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هیواد کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتي او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وای چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
اوس هم یو نړیوال مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جاپان ته ورسېدی. په پام کې ده په دغه هیواد کې سبا د نړۍ د اوس تر اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وسي. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی وو. ښاغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینی برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بل میاشت په جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پای کې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,24,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ او 1,24,000 کسان هلته ووژل سول. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځنی ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
او سی ور بیا لند خبرونه لرو ل رحمت الله افغان څخه به واورو.
ل افغان امنیتي ځواکونه او حکومت څخه د امریکا دوامدار او مهاله ملاتړ کولای شي د نړیوال مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دې مطلب سرګندولو سره ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. د تخرس می چارواکی وای چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د هندستان په جنوبی ایالت کاریلا کې په یو مابد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر سلو تنو ته ورسید. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ولاړ.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای چې پر روان کال کې روسي ورښتونو په دغه ولایت کې د باغدارانو کرنیزو محصولاتو ته د ودلار پرانیستله. د دغه ریاست مرسل عبدالباقی بنا ازادي رادیو ته ویل چې څکل به د کندهار انګور او انار ښه حاصلات ورکړي.
الحمدلله په اخر د فصل تبارانو نو وسوله نو زموږ باغداران وای چې څکل زموږ ټول محصولات چې سپور میوې په اصطلاح کچیر ته بیا په دغه رقم توس دې منظم هواي کوم افات رانه دې دغه ته ان شاء الله چیر کال په اندازه به یو په یو نیم محصولات ولرو.
نو وړي وای ک چیرې بارانونه هم داسې دوام وکړي نو په کرنیزو محصولاتو کې به زیات ولای راشي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په روان کال کې به په کابل او هرات ولایتونو کې سباندې وزرو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریا خل نن په دې اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام دبليو FP او مسلم هینس مسسی سره یو تړون لاسلیک کړ. نموړی وای چې دغه تړون له مخې په 25 مرکزونو کې وشمیر کسانو ته حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دغه راس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان مرستیال ویل چې په 2014 کال کې باید هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 2000 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 سلویخت پوله، یو یورو 20 افغانۍ او سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 115 سلویخت افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب گلنار باسلی متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین میتونین با شماره های 07822 755 و 07992 2350 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چگونه تشکیل میشن؟ بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود می آید و سیرهای مختلف به خود می گیرند و امکان داره که در صورتی که مقدم تشخیص نشوند به مرگ هم بیانجامه که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر صاحب، امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از این خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون های دماغی و هورمون های زنانه فعالیت های متناوب ماهانه را می داشته باشه و بعضا میشه که سیر از این هورمون ها مقدارشان در خون کم زیاد شود و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعضی قسمت های رحم به وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت ازی میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگر در صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سدی داشته باشه که اعراض بسیار پیش رونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل میسازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائمش چیست؟ میشه شما اشاره کنید که یک خانم یا یک دختر که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور است در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پت پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فبروید میباشه و یکی هم به شکل سرطانای خبیث که سیر بسیار سریع و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم به وجود می آید و تومور سلیم گفته می شود به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که این تومورها از خود می تن خونریزی های نامنظم، درد های متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. شما اشاره کردین که دو نوع است، یکی فبروید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه و بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از ای که صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شود دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همی کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات این تومورها برداشته میشه. ولی در صورتی که تومورای خبیث باشه از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه و ای از هر حجره که منشأ میگیره به نام از امون حجرات یا امون نایه یاد میشه و نامهای مختلف دارن نظر به منشأشان که از جای گرفته میشه و تومورها بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن، یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، من نن استاد خم کتول مختی استاد سرازی او یک مرغی پاک خدا بخوان.
سلامت باشین توخی صاحب، صدای رادیو تان کم کنین، بفرمایین سوال تان بگوین. یا بفرمایین.
محترم دکتر صاحب زخم دا پختنه ده سکتیر دا پومور دا خمختدا که معلومی دیست دا یو انگلیسی لپس دا په پښتو یا په دری کې را په کوم ځای کې نو به موږ ډېر خوشاله یو چې موږ د پومور و د پومور څه وایي پس دغه مې پوښتنه وه ستاسې له توجه څخه نری نری مننه.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما میگن، بفرمایید ډاکټر صاحب.
پښتو فارسی
هر اختیار دارین.
توخی صاحب ډېر مننه کوم، ډېر ښه پښتنه مو وکړه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د طب علم له عربو سره او له نورو هیوادو سره راغلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بللی سو او په زموږ او تاسو خپله ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په نس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي، یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نه شوري او یا مثلا درد لري او یا مثلا اغل پاره مثلا دیر غد زای په نس کې نیولای او دیر مهاجم شوی نو هغه ته غوټه وای او کډيري وی څو غوټي وین او هغه ته څو غوټي او دانه ورته وای او دیر خلک د دانه او یا د غوټي په نامه پیژني. مننه،
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که یا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
تشکر. دختران نوجوان از اینکه سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه راز علائم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا سنهای 40 ساله و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشند یا تولید مثل نکده باشند زیادتری خانم‌ها در ریسک قرار می‌داشته باشند.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم، شید محترم سلامان خود به شما به دکتر صاحب محترم تقدیم می‌دارم. دستار آخوندزاده از رسولی بالامرغا به تماس شدم.
خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
یک سوال داشتم از محترم دکتر صاحب. بعض از دختر خانم ها وقتی که به می عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارن که ما زنگ داریم، آیا یعنی
دوباره آخوندزاده صاحب صدایتان درست نامد، میشه سوالتان دوباره مطرح کنیم؟
بله
صدایتان رو میشنم، دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم زنا همی وقتی که یعنی و می تو گرفت باشه آیا اینا صاحب اولاد هم میشه اگر نمیشه؟ نیمی سوال اگر جواب بده خیلی میره بنیم.
تشکر آخوندزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب
با تشکر مجدد از آخوندزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اتر قسم میشه که این تومورا را می داشته باشن و تا مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون و بعضن قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه و بعضن اتر هم اتفاق میفته که بعضن تومور موجود می باشه وقتی که حمل به وجود میه و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه، امی تومورای خرد کوچکی که در جدارهای خود رحم موجود است، در گوشه های رحم موجود است، اونا اتروفی میکنن، اونا کوچک میشن، اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
بله سلام علیکم.
سلام نرگس جان، کم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
سلام به شما و به دکتر صاحب.
شما عروسی کردین؟ تماسشم قطع شد.
تماسشم
گفتن انگام مریضی عادت ماوار بسیار درد دارن، میشه در این مورد بگوین؟
بله، دردناک بودن عادت ماوار امکان داره، اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد در موقع عادت ماوار دخیل باشن. تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن که تماسشان وصل شد. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حاملش، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه، مثلا اندازه یک دانه نارنج یازو بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه، آیا این میتونه حمل بگیره یا حتما اون تومور باید برداشته شوه؟
بله، تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را ببندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن، باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شود.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلان تر شده میره؟ تومور که کلان باشه،
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمی باشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات امو یک ناحیه شروع میکنه و آیسته آیسته به شکل غیر قابل.
مثلا در ظرف چند سالی بزرگ میشه؟
مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه. یک تومور سیر سری می داشته باشه، یک تومور سیر بسیار داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر من محمد عیسی از ولایت زابل فکر میکنم روی خط هستن. بله. سلام علیکم.
بله علیکم السلام، بخیر است، خیرتو.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین برادر.
تشکر زنده باشید. از ما یو پستانه درد تقریبا داشته بورید بزرد و مشکل بنده که اختای مده خاص تشکیل که خاص نسن که ولی او هندوستان تم تلیم، پیشوبر تم تلیم، کابل تم تلیم. ما دا چپ طرف کل تر در بیادی میوتر دا تی لاندی او کل الور کل پروزه درد وی، کل دوزیه شا طرف درد وی او بس یو چه غصاصن یا پریشانی را منجراسی یو دمی پا دو غدایوی که درد وزی هندوستان تاسو ولرم راته و چې د زو تکلیف لري کم لري خو کریشین او دغه تعجب نفسه او د میډیا تکلیف هم لرمه. نو بعض وخت ډیره د واجه خرما پرازول در ساده پرازول چې وخره مسایه مخ خیر د د ګوري نو ما په معنی د زده زده.
سلامت باشین شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما تومورهای رحم است. اگر شما هم کدام مشکل در این رابطه دارین میتونین زنگ بزنین و مشکلاتتان را با ما مطرح بسازین تا دکتر صاحب به شما پاسخ بگه. دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه میباشن یا بشان عادی میباشن؟
بله، در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شون پیش خانم و یا اگه نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه.
مز مشکلات هم بهشان خلق میکنه.
بله حتما خانم ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوب هم برشون باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم سلام. صدای رادیو تانه کم کنین، سوال تانه بگوین.
ما سوال داری نورالله ما در ننگرهار او د ډاکټر په پښتنه دا جمال اسکل کیږي ماشومان نشته او دا هغه ځان سره ته نو کاش په ته می اکټیو دی او ستر کوم چې دې دا ویني لري او په خاور او دلته کلی علاجونه کړي ډیر ګرځېدلی چې څنګه چلې او دا خپل مبارک دی دې مبارک چای دې څه یو ځل کیږي مو هغه یو ماشوم د پاره کنه او تکرار ان ټول ماشومان د پاره کیږي دا تاسو دې ډاکټر صاحب نه کوم
مننه وروره ستاسو مشکل د زموږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې ستاسو مشکل د هر بچی لپاره تاسو باید آی وی اف وکړي او ډیر بچیان غواړي نو ډیر به د پیشه باید رامسته شي. خو تاسو مشکل یعنی زموږ د برنامه د موضوع نه لری ده.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانم‌ها پس از ازدواج به این مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و این مشکلات بیشتر شده دمی فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یه خانم در زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی و گپا پیش خانما ای عراض پیدا شوه و از ای که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان با وجود میاره اونا باید مراجعه کنن و در همون وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حال تعداد از اینا زیاد است. از ای که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هرگاه مریضا و مقدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر و بهتر برشان صورت میگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم آقای جان از ولایت باکوس میگم. همین وقت مقالبات جنسی که دخت باشه یا نا فیدا میشه شکایت میکنه.
شما سوال شده گرفتین؟
بله برادر ببخشین یک بار تکرار کنین. بله سوال تانه تکرار کنین.
بله
میگم وقتی مقاربت آیان راحت میشه دست داره این بزره دوات قلیل میشه یا نا عمل مایه.
آها
بله تشکر از سوال شما.
آها
تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا هم متذکر شدم که هر درد و ناراحتی حتما منشأ تومور نمی داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل، بعضا اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ها میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما. سلام به دکتر صاحب. من سوال داشتم. من خانم مثال به شش طفل هستم. همین وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه همین چیزش در روز باز وقفه‌ای باز مریض میشه، اما خوب میشه بازم یک روز بازم ببینه که مثلا ترشحات و بعضی چیزای دیگه هم داره. و بسیار یک بار دو بار سه بار پیش دکتر خوردی، اما یک دکترا گفته بود که رحمش مثلا نیفام پوستش یا چیزش دوام شده. من میخواستم میره دکتر سپرسان بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکل من این مشکل هم داشتیم. گفتم یک بار دکتر سپرسان نظریات شو ببینیم که چی نیفتاده بگیم چی مشکل داره. این را میخواهم و که با این مشکل یا تیمور داره یا چی داره. خود ضعیف هم هستم.
تشکر برادر ما عزیز جان از کابل. سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از این هورمونا در خون بالا بره اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر ماه قاعدگیشان باشه، او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از اینکه پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است با دکتر صیبا مراجعه کنن. اگر با تداوی دوایی خوب نشدن میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم دوست ما روی خط هستن. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم. خواهر یکم بلندتر صحبت کنین. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. بگوین سوالتانه.
پشتو
بگو. درست است بگو.
موضوع تسهرت بکن باره که خبیل کنی دفتر
سم. بله مونگا ده للمانه ده غوط و هودانو پاک لخبری کهو. نو تاسه که کم سوال شای لره میربانی و که مونگی اخلو.
خوریان با مرسی پشتانه نمیرم خمات زندر میمند.
بله
صداشون هم درست فهمیده نشد، تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن اگر تداوی کنن آیا تداوی از یا دوامدار است؟ در اثر تداوی جور میشن اینه و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمیدونه؟
تشکر. نظر به شکل تومورها و یا سرطان های رحم تداویشان به شکل مختلف صورت میگیره. بعض سرطان هایی که به نام پپیلوما وایرس میگنیره ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شوکینه و سرطان دارن که با دوا جواب نمیده واکسینش وجود داره که اونو خانما باید حتما واکسینش را دریافت بکنن و دیگر
افغانستان هم است واکسینش
تا النوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همین اسمیرشان مثبت شده باشه بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه و نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطانایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن کتلای عضلی معجم باشه با عملیات خوب میشن و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن دکتر صاحبا با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم هم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین. اما اگر قسم باشه که قابل محافظت نباشه، یعنی تمام جدارهای رحم گرفته باشه یا به شکل سیر قهقرایی یا بسیار معجم باشه، باز در صورت دکتر صیبا فقط تومور همراه با رحم میبردارن و به خاطر که داینده ریشهش باقی نمانه و مریض کاملا شفا یابد.
دکتر صاحب بسیار مختصر در رابطه با راه‌های پیشگیری از این بگویید که یک خانم چی کار راه‌های را باید پیش بگیره که ما از مبتلا شدن به می تومورها جلوگیری شوه.
تشکر. بهترین راه که از سرطان ها جلوگیری شوه یا از سیر پیشرویندیشان کنترول شوه ای است که سالانه وقتن فوقتن تمام خانم ها باید اسکرین شوند و زیادتر چیزی که مهم است موضوع تشخیص التراساند است و همچنان تشخیص در مورد از تومورا معاینات خون است که C125 تشخیص میشه و در صورتی که پیشرونده باشه باز توسط MRI تشخیص یا سی تی اسکن تشخیص بهتر و دقیقتر صورت میگیره. مراجعه به سالانه یک بار به مراکز تشخیصی و داشتن چک از سیستم فوق العاده ضروری است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص امراض نسایی ولادی در استودیو با ما هستن و در مورد اینکه تومور با سرطان چی تفاوت دارد صحبت میکنه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و ویدا برکی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها مشران و جرگه